سلام وړاندې کوم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د مالی وزیر له دندې لري کړیسو. په زابل کې وطن وسلول طالبان وژل سوي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په یو پاڼې کې له یوه خبرداري سره د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. د افغانستان حکومت د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالیې وزارت د سرپرست په توګه ټاکل سوی. د ښاغلي ارغندیوال د ګوښه کېدو علت د عوایدو ټولولو کموالی، په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل سوي هیات سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او ښې حکومتولۍ ته نژمنتیا ښول سوې ده. د چارو ادارې په اعلامیه کې د نورو جزئیاتو له وړاندې کولو پرته بل دلیل دا شو سوی چې ښاغلي ارغندیوال د جمهور ریاست له حکمونو سرغړونه کوله. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفي په اړه لا څرګندونې نه دي کړي، د لندې قوس میاشتې پر لومړۍ نیټه د 205 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالیې وزیر په توګه تایید سوی و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ناروې صدراعظم یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غني او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروې لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وښوده او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریتو خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غني سره خبرې کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د دولت د مرکه مذاکراتي هیئت غړو ویلي چې په دغو مذاکرو کې به د دایمي اوربند پر موضوع بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو پانګونې او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کاریګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دې کتنې کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلول طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د زابل د دویمې پلې لواء قمندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ځینو وسلول طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي وو چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې 3 بجې شاوخوا طالبان غوښتل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې 2 کسان مړ شوي دي، 15 زخمي لري.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼې کې د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. په دې عکس کې دا سړی په ګولف لوبه بوخت ښکاري چې یوې بی پیلوټ الوتکې په نښه کړی دی. دا ظاهراً د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. د خامنهي د ویپاڼې په یادښت کې راغلي قاتلان او د قتلونو امر ورکوونکي باید پوه سي چې غچ هر چی به ممکن دی. دا عکس د اول وار لپاره د ټویټر په یوه فارسي پیغام کې خپور شو چې د خامنهي د ویپاڼې لینک هم ورسره مل سوی وو، خو ټویټر پرون دغه مطلب وتړه او ویل چې دا حساب هم جعلي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې ډونالډ ټرمپ 3 کاله مخکې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو مظاهرتچیانو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ناوالنی تیره اونۍ په جرمني کې له درملنې وروسته د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. لومړی لاریون په سایبریا او لری ختیس کې پایل سو چې په خبروپسکا ولادي وستوک د غرز نورو شنونو کې هم په سلګونو کسان لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د او وی ډی په نوم یوې څارون کې ډلې چې د پولیسو فعالیتونه څاري د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړي او ویلي دي چارواکو ځینې کسان د نیول کېدو پر وخت ډبولې دي. او د امریکا نوی حکومت پر دې غبر کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي بللو پر موضوع غبر پیل کړی او هڅه کوي چې ډېر ژر په دې اړه یوه پرېکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی په وروستیو ورځو کې ویلي چې واشنگټن د ترورستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غبر کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ نوې اداره به د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنه وکړي. د بلې خوا په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکچیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي.
د اجنډا هغه ماده چې دوی غواړي بیکارو کې مګر ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د روزګان والی وای ګیزاب ولسوالی له طالبانو څخه تصفیه شوې ده.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالی د دولت مخالفینو څخه پاکي کې او د دولت مخالفین په شا وتموي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. حقیقت څه دی او تاندې څنګې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه دي چې د روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سالیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو په چاره کې مرسته کوي. له بلې خوا په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د امریکا طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې هوکړه به په بیا کتنه کې وارزول سي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د با مفهومو خبرو د پیل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا له لوري تیر ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي جک سولوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې لپاره روسیې او هغو رغند سیمه ایزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه شان د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو نجونو او لګکیو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې جک سلوان ویلي چې له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو ملي امنیت لومړیتوب دی او دوی به ډېر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
په دې خبرو کې د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان له امریکا سره خپل استراتیژیکي ملګرتیا ته ژمن دی او دواړه لوري په سوله، امنیت، له تروریزم سره په مبارزه او سیمه ییزو مسایلو کې په ګډه کار کوي او د امریکا او طالبانو ترمنز د دوهې د شوی هوکړي د ارزونې ملاتړ دی.
خغلی اندړ زیاتوی دواړو لورو په تلپاتې اوربان عادلانه او دوامدار سولې دیموکراتیک افغانستان د تیرو دوه لسیزو په لاسته راوړنو د ټولو افغانانو د حقوقو په خوندیتوب او د اصلاحاتو پر دوام خبرې وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر میلادي کال د فبروري په 9مه هوکړه لاسلیک سوچې لمخې به یې تر راتلونکې مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د همدې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او متحده ایالاتو پر ضد نه کارول کیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. د تیر میلادي کال د سپټمبر په 12مه د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شول چې له شاوخوا څلور میاشتو وروسته یوازې د خبرو په کړنلارې هوکړې ته ورسېدل او خپلې پیشنهادي ایجنډاوې یو بل ته وسپارلې. له شلو ورځو ځنډ او دواړو پلاوو له سلام مشورو وروسته دوه نیمې اونۍ وړاندې یو ځل بیا دوهم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو ډېری افغانان شکایت کوي چې دا ناستې پچې روانې دي. تازه د افغانستان دولت د مرکشي پلاوي غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ډلې له هم د ایجنډا د لومړیتوب ټکی له دوی سره نه دی شریک کړي.
د ایجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې موږ هغه ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کړي چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوری تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هماغه ورځ باندې درېدلی دي تر ننه پورې.
اغلی زرمتی زیاته کړ چې لدی وړاندې طالب لاوی له دوی سره یو ایجنډا شریکه کړی و، خو په ابتدایي ناستو کې مقابل لوري غوښتنه وکړه چې په خپل ایجنډا له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري هم تر اوسه دوی ته خپل ایجنډا نه ده سپارلې، خو طالبانو د امریکا له لوري د دې خبرو په اړه چې له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې باندې له سره کتنه کوي څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کړای. د جمهوریت ریاست د چارو ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې د ښاغلي ارغندیوال پر ځای خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. په تیره یوه میاشت کې د عامې روغتیا له وزیر جواد عثماني وروسته ښاغلی ارغندیوال دوهم وزیر دی چې له دندې ګوښه کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څه کم یوه میاشت کې دوه وزیران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یوې خبر پاڼه کې چنان خبره شوې لیکلي چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه شوی او پر ځای خالد پاینده د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د عوایدو په راټولولو کې ځنډ، په مالیه وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو د سیړلو په اړه له ټاکلي پلاوي سره د ښاغلي ارغندیوال مرسته نه کول او د یاد پلاوي مخنیوي، مدیریتي ضعف، د حکومت ولي ارزښتونو ته نه ژمنتیا، د اساسي قانون د اویایمې مادې په پام کې نه نیول او د جمهوري ریاست له احکامو څخه سرغړونه هغه څه دي چې له امله یې ښاغلی ارغندیوال له دندې ګوښه کړل شوی دی. د مالیه وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تیرونی هم د مالیه وزارت د بشري منابع مشر د جمهوري ریاست له احکامو څخه د سرغړونې او په غیر قانوني توګه د ګمارنو له امله بندي شوی و. ښاغلی ارغندیوال په داسې حال کې له دندې ګوښه کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه کې د ځنډ په اړه نیوکې کړي او له یاد وزارت څخه یې غوښتي چې بودیجه ژر تر ژره د تصویب په مخه دوی ته ولیږي. د دې جرګې غړي عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل
فون تاکنون سند سوم برې پارلمان
تر اوسه د حکومت لخوا د بودیجې درې مترها ولسی جرګې ته نه داستول شوی. موږ په تمه یو چې په دې طرحه کې اصلاحات راغلي کنه لاغي ورسته به پرې وکړو
برای تصمیم خواهیم گرفت.
د یادونې ده چې له دې وړاندې د امیر روغتیا وزیر جواد عثماني له دندې ګوښه شوی و.
د مالیه د وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوخه کې دوه اړه راپور مو اوریده. د روزګان والی وایي چې افغان ځواکونو د دې ولایت ګیزاب ولسوالي له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې ده. سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو پر مهال د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ورزګان والی چې تازه دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه مرکز ترین کور ته راستون سوی رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې دغه ولایت ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه په بشپړ ډول فاقه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد وایي په یاد جګړه کې 500 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل سوي دي او تر 500 پورې وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. والی وایي د ګیزاب د یادې جګړې پر مهال 48 ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
د عملیاتو په ترڅ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالۍ ټولې ساحې د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي. جنګ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات 50 نفر تقریبا د دوی وژل شوي دي، 40 الی 50 نفر پورې د دوی زخمیان دي. زموږ 2 نفر سرتیری په شهادت رسیدلی په دې جنگو کې، ولی متاسفانه زموږ ملکی خلکو ته زیان اوښتی دی. په دې جنگ کې 18 کسان یا زخمیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وای په ګیزاب ولسوالۍ کې د رواني جګړې لامل زرګونه کورنۍ هم لخپل سیمو بې ځای سوي دي. نموډی ژمنه وکړه چې افغان حکومت به ډیر ژر د دغه بې ځای سو سره مرستې وکړي.
اوس په لار کې د 409 کورنۍ د لپاره غیر غذایی مواد چې د یونیسار د پاس خدي دا به هم د ګیزاب بې ځای سو خلکو ته رسیږي. د 300 کورنۍ د لپاره بل سروي روانه ده چې هغوی ته هم موږ باید غذایی مواد دلته آماده کړي دي او دا باید انتقال کړو چې هغوی ته ورسیږي. او ورسره په څنګ کې غیر غذایی مواد دوام ورته پیدا کړی ده، دوا به انشاءالله نن او سبا کې رسیږي. په راتلونکې هفته کې موږ د ماشومانو او ښځو دپاره غذایی د سوی تغذیې مواد او همدا ډول صحي کیټونه دا به هم د ګیزاب ولسونو ته ورسوو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ورزګان پر ګیزاب ولسوالۍ شاوخوا 3 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه وکړه چې دوه ځلې د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ولسوالۍ او د غراز بازارې له افغان پوځیانو ونیول. دا په داسې حال کې دی چې د ورزګان 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې کلکې محاصره کړي دي او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو لکه دهراوت او چارچینو ولسوالۍ بازارونه او یو شمېر دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. او دغه راز د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم شاوخوا په 15 کیلومترۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمی فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او پر ټولنیزو او علمی موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو تنظیمونکي وای کوم امکانات ورته برابر شي دا ناستې به تر ولسوالیو پورې هم وغځوي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
دا د موږ علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي.
ورسی دغه په بل طرف ور وڅرخه او پاینی وخت کې مینم وکړو او د خپل خوخی پرم وکړو او نور ته خوخی ورکړو.
د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر ټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وای غوړي ل دې لري د ځوانانو په فکری روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندوی ټولنه هم شامل ده، انلاین اکیډمي هم پکې شامل ده، سافت کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمی بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا تر سره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سمبالوي.
پروګرام دویم پړاو ته رسیدلی و، قربان صاحب کتاب او یاد کتاب پر محتوا خبرې لري.
د دې ناستې په بل برخه کې د یو ځنګړي کتاب پر محتوا څو کسان د درس خواته راځي او مهمه برخه ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهیدوی د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلی، دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی، دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه بل دوی نه سپمو.
د دې اونۍ اونۍ زنسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر ویني موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو پټا کلو پای ته ورسیده.
ستاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی ماجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل سوي، راته وایي وایي نه نه درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تېر کړل، یې موږ په کومه اویزونه پر میتې دي هغه هم کار خلاصوي او منځکې هم شته ډېرې دي، منځکې هم نقشې هم اچولې دا منځکې به درکوو په دې شاره کې. په یوه بله بانه هم غلطوي، موږ نور واس نهشته، یوې خواته نه دي منځکې اخیستو، څوک راته وایي چې دا واخله، نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو، سرپنا نه لرو، جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول شي چې موږ ته دا د کورو نمرې راکړي، موږ ته دا خپل ژونه توضیح کړي چې موږ خپل ژونه پرې جوړ کړو، هیله نه ده چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غامو خورې. السلام په احترام.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. دا د کندهار او هرات، کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. دا غټ موټر، باردار موټر، سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې، نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې لوړ پوړي کسان دغو غم وخوري، کوچني موټر خو دا شي غټ موټر والا ټول خره مخامخ دي، لار ډیره کچه ده، ډیره خراب لار ده، د امر فری بند دي، پلچکونه لوځه وسوي دي.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلی نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري اوس هم ورزو قدر مناوریدونکو یوې بلې پزړپورې موضوع ته محلي سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډېره زیاته شریکه شوې او ډېره خلکو خوښه کړې ده. نوموړي دا سندره وروسته له هغه وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبريالانو د پر لپسې و جنوروست ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوشینون کې بلل سوي او په سندري زاندازې د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه مې وپوښتل چې ولې فکر کوي چې خبريال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبريال وژنه، د خبريال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړ مقامات ورسی او د لوړ مقامات او ژغ یا څه خبرې چې دی هغه تر ولس پورې ورسی. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، دا چې یو څوک دی چې اوسیږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي، او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. په زړه پورې راپور و. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا نوی حکومت وایي پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي او کنه. د ډونالډ ټرمپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله چې ویل کیږي ایران یې ملاتړ کوي د تروریستانو په فهرست کې شامله کړې وه، خو نوی حکومت وایي چې په دې اړه به له سره غور وکړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی، په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنګټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ټرمپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسئلې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړی چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته په کتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګري ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې 80 بشري مرستو ته اړتیا لري. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو واشنګټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي. کتون که د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي، سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر مون اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو د شپې د مزدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د سلیم محمد سلی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست د مالیه د وزیر عبدالهادی ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو لمخه محمد خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دو اندیښنه وشو ده. د جمهوری ریاست په خبره ولسمشر غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام په خپلو کې پر دې موضوع ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انی فاطمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل ولایت کې د ملي اردو د یو چارواکي په خبره وطن وسلوال طالبان په یوه حمله کې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویب سایټ کې د خبرداري لایو پیغام سره د داسې سړی اکس پور سوي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یې څیره ورته ده. د ظاهرا د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو دغه چغیستو د ګواښ پیغام ورکوي. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو کسانو د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د امریکا نوی حکومت پر دې خبر کوي چې د یمن حوثي یاغیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه.
د خبرونو لنډیز مو واورید او سم په مکړی سپورتي خبرونو ته
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د څوکوهنی سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسول مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل څلورو زونونو څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی. د نوموړي په وینا د نن ورځې په لوبه کې د اختری د نخبګانې چاردهي ټیم د کابل شاهین لوبډلې سره میدان ته ووته چې نخبګانو ټیم په ټوله کې د ډیرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره بریا خپله کړه. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ هم دوه لوبډلې سره مخ شي. د سکوهنې دغه سیالۍ به شل ورځې دوام وکړي. د سیالیو هدف د غوره سیرو پیژندل په ګوته شوي. په هرات کې د فول رزم سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د ګذري ولسوالۍ له څلورو کلبونو څخه اتیا تنو ځوانانو ګډون کړی و. ښاغلی ضیا وایي دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او ټاکل شوی چې سبا یک شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه پیل شي. د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري. له دې وړاندې افغانستان ایرلند ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې د شپاړسو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړۍ توپوهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په زیدو سره ایرلند لوبډلې ته د 288 منډو هدف وټاکه. په یادو لوبه کې د سیلیزی په وهلو رحمن الله ګوربز لومړی افغان او د نړۍ په کچه شپاړسم لوبغاړی شو چې په خپله لومړۍ یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کې سیلیزه ووهله. په مقابل کې ایرلند لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 202 منډې جوړې کړې چې په کې ټکر تر ټولو ډېرې یعنی شپږ اتیا منډې وکړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبا ورسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه لومړی حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه خبريږي. خو هغه مخکې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وای د سایل او تفری لپاره معیاري ځای نه لري. دوی سیمه ایز اداره او په ځانګړي ډول ښاروالي ګرموي چې د مناسب ځای په جوړولو کې نه خپل اقدام کړی او نه خصوصي سکتور ته زمينه برابره کړې.
څلور دیرش کلن سید زیارمل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کار کړی. دی وایي درې کلونه کېږي چې په پکتیا کې له یوې غیر دولتي ادارې سره کار کوي، خو د نورو ولایتونو په پرتله یې دلته ځینې وخت له دې امله زړه تنګیږي چې په مرکز ګردیز او ورڅرمه ولسوالیو کې د څو شیبو د ساتیرۍ لپاره مناسب د تفریح ځای نشته. د ازادي راډیو ته وویل
مثلا ننګرهار یا میدان شار یا کابل یا روزګان کڅه مالته جنگونه حالت مستو خو به حالت نسبت پکتیا ته د غمره کله کله به مثلا د جنگ وضعیت لشه کېدم د تفریح لپاره ډیر ښه زمينه برابر او زما په نظر پکتیا د نور ولایتونو په دې برخه کې دا کمبود لري.
د سید عالم په نوم یو افسر چې کلونه په نور ولایتونو کې د جګړې په ول کرخه کې جنگیدلای کبو دوی میشته کېږي چې نویدندې په ګردیس کې پیل کړي خو وايي په غیر رسمي وخت کې د تفریح لپاره تر وسه په خار کې مناسب ځای نه دی موندلی. د دې ولایت اوسیدونکی احسان احسانبای هغه مهال ډیر خفه او زړه نیولی وي چې له نورو ولایتونو ورته میلمانه او دوستان راشي خو دی ورته د تفریح او چکر لپاره مناسب ځای نه لري.
ارتیای بیخی دیره ده زینی کورنی وقت نا وقت او خاص کرده مازگر پا وقت که سیاحت چکر او تفریه تا ارتیای لری او دوی دستی مناسب زاید نداری چه اغلط را تفریه رفار لار شی چه هم امنیتی داردمه هم اغلط خوراکی تو که پخرده ول پکی پیدا شی هم ساها آرامه صفایی.
خو د پکتیا لری پراتی ولسوالی بیا د مرکز او یوشمر نور سیمو پتسیره ندی. د اریوب ززای ولسوالۍ ښکلا بیا په دې وروستیو کې نه یوازې د دې ولایت اوسیدونکي جذب کړي بلکې د نورو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ځوانان د دغې ولسوالۍ د ښکلاګانو لیدو ته ورځي خو تګ یې د زمري زړه غواړي. لاره یې ناامنه، سړک کنډو کاپره او په ځینو برخو کې خام دی. د پکتیا د ولی ویاند عبدالرحمن منګلوایی په مرکز ګردیز کې د خروالۍ له لورې درې پارکونه رغول شوي او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې خلکو ته د اریوب ززای ولسوالۍ د ملي پارک په نومولو زیری هم ورکړي.
پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د منډایر په سیمه کې د ملي پارک په نومولو په خاطر طرحه یې نهایي شوې. له مرکز سره به شریکه شي انشاءالله چې د دې سیمې د ملي پارک په نومولو سره به په یاده سیمه کې د پکتیاوالو ته د کار کولو زمینه مسیده شي او همدارنګه د سالانیانو شمېر کې به هم زیاتوالی راشي.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د نهو ولسوالیو د لویې لارې د دایمي امن لپاره به ځای پر ځای نوې پوستې جوړې کړي چې په وینا یې په دې کار سره که له یوې خوا د نهو ولسوالیو د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کېږي، له بلې خوا د نورو ولسوالیو او ولایتونو خلکو ته د اریوب ززایو په څیر د ښکلو سیمو د لیدو زمینې هم برابرېږي. څو ډېر خلک وتوانېږي د دې سیمې له طبیعي ښکلا خوند واخلي او څو شېبې پکې په آرامۍ تېرې کړي.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربي او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پایل کړي. که سم د دې پروګرام پایل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او د خود دین انګونې سره سره دا پروګرام پایل دی. د دې پروګرام لا در سهارې کورنۍ ته د 3500 افغانۍ معادل خوراکي توکي ورکول کی خونیواکي هم شته. ډیر وايي مرستې د بیوزلو پر ځای د هاغو او د سرخان د کوي چارتیا نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت پر غاړه ده. نن د حقیقت صد خبرونه کې د همدې وزارت موین خغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې ملمه ده. موین صاحب خره غلاست ازادي رادیو ته
سلام.
لومړی زه غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته ووایست، تر کومه رسیدلې، څومره مرستې شوي؟
د ملي دسترخوان پروګرام دغه نه تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دا دي چې د څلورو دښو ولایتونو کې یو څو سوالیو کې او 2015 نوي کلیو کې تقریبا 2,540 کورونا ته د څه باندې 11 میلیارد افغانۍ معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، ویشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوخ خلاندې را نغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پایل دی؟
دوه بحثه وو. یو خدا چې زمونږ دغه د میثاق شهروندي د چتر لاندې مونږ تقریبا په یو څو درش ولسوالیو کې فعال شوراګانې لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د طریق نه تطبیقېږي. دیکھیے وزارت زمین وزارت نظارت اور کنٹرول وظیفہ لری نو ٹول مسالہ چیپشور گان پوسٹ تک لکھے گی مواد امداد پوسٹ تک لکھے گی کورونا امداد پوسٹ تک انتخاب شوی دی اور تاؤزن امداد پوسٹ لکھے گی نو پر دہ خاطر باندھے چیز اگر سلو دری سولو سوالی کے منگ پال شورا گان لرو لمڑے پڑاو کے اندر دا کوشش لاندی راځي او دین اورس په دغه مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې موږ سره شوراګانې نشته دی او هغه شامل دي کوشش لاندې نه دي هغه کې به شوراګانې جوړیږي هغه موبلایزیشن به کیږي هغه مرحله به ټولې تطبیق کیږي هغه نو اورس به هم دا توزیع مواد وشي
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغه سلور سوا په سلور زره 1500 افغانیو معادل خوراکي توکي وشل کیږي لدی اورس ته هم دا پروګرام نورې مرحله لري
دا یو بودیجه دا لوازات ورکم چې دا بودیجه د 203 ملیون ډالر شي ول دا یو ځل توضیح کیږي د پاسو دینو ورسته موږ سره نور بودیجه په دیاله نشته دا هر کورنۍ ته یو ځل مواد توضیح کیږي د 300 افغانۍ معدل دي دا برنامه تدریو نه حد په واسطه ته شي البته وزارت انکشاف جهاد په نوم مسولیتونو خارونه او ټول ولسوالي مسولیت لري د ورګنای مستقل محلي چې دا هغه په 14 ولایتونو خارونو کې مسولیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسولیت لري چې دا توضیح پکې وکړي نو د دوه مرحلو کې مامور کې ویل چې په دوه مرحلو کې به د خاطر توضیح کیږي چې هغه شوراګانې ته نشته شوراګانې ته جوړ شي ولې هر کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې حتی ساسي په رسمي فیسبوک پاڼې تر خوا تاسو ته بخپله در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوند یا هغه خلک چې مستحقین دي هغوی ته دغه مواد نه رسیږي پر ځای نورو ته رسیږي
معلومات کموالی کو مخکی ہوئے تکرار ہو چپر رام کو دو مرحلوں کی تبدیلی کی گئی یواز کورنۍ چې مواد د نن ورځې لري هغه په خاطر دي چې هغه شاید د مرحله کې هغه زموږ کوشش لاندې راشي نو په لومړي مرحله کې چې کله پات چې فکر کې جوړه د مواد زموږ خلاص شوم ته زموږ راځي د هر چا هغه شاید د نوې ساحه د دویمې مرحله کې کوشش لاندې وسی او په هغه د کومه مرحله چې په کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی کلی کوي ملای امامانو په نفوذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي نو پار کلی د خپل کلی غریب ولس په نخښه کړی دی منځ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی
موزه په دغه تل نیوکه زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطعه کوم غټه نیوکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هامه وی لخوانه غوخنه بر خپل اخیستل کیږي
بار بار ما دا خبره رسانه دلار نکړی ده حتی سوشل ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کیږي ما سره شریک کی چې زه هغه کې اجرات وکړم ما سره دوه برخې شریکې شوې دي یو په خود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه دواړو ته مې اجرات کړي دي مواد بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته په هغه مستحقینو ویشلي دي موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي یو هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه کړي دي ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي که موږ اجرات ونه کړو بیا به موږ بلامه
کړو صحیح د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو یو خدای دې چې موږ په هر کلی کې زمون کارمندان د توزیع په وخت کې د خدای په وخت کې د دې کمیټې سره ځینې نظارت کوي کولی شي هغه ته وي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا هم دې همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توزیع پور از باندې د توزیع نه یو ورځ وروسته هغه ته زنګ وي د مواد د کیفیت د مواد د ویش د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغه نه پښتنه کوي ځان سره شت کی چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو دا دمه طریقه دریمه طریقه موږ دوه ټلیفون شمیرې دي ته فال کړی چې هغه موږ سره زنګ وي هغه موږ ته زنګ وایلی شي یو هغه د اتومات د غږ تتون کې شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت پر سر کی او بل دا ده چې پر اسنادو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی هغه فعال دی هر وخت کولی شي هغه زنګ وکړي او شکایت پر سر کې موږ ترسره
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې سوق د غمرستو مستحق ګڼل کی
دیگه من په یو سروې د شوې د مخ کې د څلور کټګوري خلک دي چې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري او بل متوسط دي چې هغه خبي دریمه کټګوري لري دي او څلورمه کټګوري دي ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف دهات په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري چې غریب او ډېر غریب ولې په سرخانې ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي، یعنې په هر کلي کې نوی فیصد خلک د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس نوی فیصد خلک مونږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وختي وختي
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خوتوکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رانه باندې اخیستل کیږي؟
د تدارکاتو پر موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيخي بند کړی ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې په ولسوالۍ سطح باندې خریداري کوو، هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده، د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی، هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لېږل شوي هغوی د بانکي حساب نه پیسې رااخلي، دا مغورزی خرید باندې دا غورزی نرخ باندې نرخونه اخلي او دا مغورزی په نرخ باندې خریداری کوي. کمیټه زمونږ دفتر او دا په غسیمه کې چهار څو علاقه لري د دې پروسې نه نظارت کوي، یو ګوري او چهار ځکه مشکل پیدا شي مونږ آماده ستو چې جواب وي.
هغه نوملار چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه لوړاندې ساس ادارې سره یا هم نور څارونکو سره شریکي بیا پر بنسټ خریداری کوي.
نوملا وخت نه جوړ شوی دی، بل همداسې ده نوملا په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نوملا موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی، نوملا موږ سره شته دی، یوازې نوملا نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خشکه ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تاییدیې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت یې څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي. چې معمولا و نفرات تقریبا په هره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړینه دی، چې البته که زه به وپوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بیخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړي کوم یوې دي؟
هغه د موبایل شمېره 0155 505 0155 505 او د اوتومات غږ ثبتونکي شمېره 3-10.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت معین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتر چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وای.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدې شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړې کې ناستې ولاړې مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدل شي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوسې خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویخ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅیږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یې ویلوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅیږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅیږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دی چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي، فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي وایي ډیر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړم، کله چې بیکاره شم گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځوانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي، نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یاترا د لیندۍ میاشتې په ویشتمه یوه اعلامیه خپره کړه چې په افغانستان کې د پبجي په نوم د آنلاین ویډیویي گیم د بندېدو پریکړه کړې وه، خو دا ویډیویي لوبه لا تر اوسه هم نه ده بنده شوې. د اترا ادارې ویان سعید شینواری وایي د دې لوبې د تخنیکي بندولو په پړاوونو کار کوي.
دغه ریپورت د جلساتو بورډ ته راجع کړ، بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي. اما داسې نه دي ویل شوي چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي. اما دغه گیم بندېدل تخنیکي پړاو لري. اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې آی پی له لارې، آی پی له لارې خلک کولای شي چې د یوې آی پی نه لاړ شي بلې آی پی نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د آی پی له لارې بندول دا ډېر سخت دي. نو دا ویب سایټ نه دی چې هلته ډومین بند کړو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن
یو وړاندیز وشي دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغه نورسته دا گیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډیر سخت دی. بیا کمیټې غونډه وکړه او کمیټې همداسې پریکړې وکړې، نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې گیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکی. نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا گیم بندېدای شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک د لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوی دي، او مهم موضوعات یې دغه دي. خو ډیری لوبي جنګي لوبي دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبي هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبي کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نشي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبي کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند خو عملا کرکټ نس کوي، نو د دې ویډیو لوبو لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته شوی دی لوبو ته. تر څنګ په دغه لوبو باندې پانګونه ده، د دغه لوبو ډیر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. دوی سره سي دی چې مالک چا علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبي خوښوي، دا هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبيږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغه لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لري اوسېږي، او کای له یو اړیکو ستړي شوي غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا یو ډول راپکي. یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې ورسره مرسته کیدای، مثبت تاثیرات دي. که پرس کې څوک پایلوټ ته، نو هغه غواړي د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوبو کې دی، طبي نور ټکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیاخون لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشلی سو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبو کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناستې، له دوو لاسو دو سترګونه کار اخلي، نو ډیر وخت دی بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتیا نه لیدل کیږي، نو هغه دغه درد ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کیږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دی چې خلک له ټولنې لرې کیږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لري، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لږ ایسته کیږي. انزوا ته ځي، دغه لوبو کې کوم الګوریتمونه کاریدل هغه دی پر روان ځوان تاثیر کوي، د دې په کرکټر او په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملیز باندې کې هغه ورته ډیر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملیز باندې کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمن نه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو هغه زما پر ځوان د کرکټرو فکر باندې منفي منفی تاثیرات لري یا کوم مثلا نور لوب دي کې وینو د فکر دی چې غي دی له کار ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي که پرسکه څوک ډاکټر د نوغه دغه ویډیو لوب وګوري څنګه د طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوب دي وګوري یا غاسه دی وکړي فزیکی لوب دي وکړي مثلا لملګرو دوستان سره اړیکه دي کی دا گیمونه دي نه انسټال وي ځکه یو ځل کې انسټال کی څوک لپاره وکړي بیا سندمنه ځندې تر اخلاص کی نو تر ډیره د پوریا غانګیزې درونی ده چې څوک ولا سي دی لوب نه راوګرسي کی بدل پیدا کړو تر ډیره د فزیکی لوبي اړیکی ناس ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوب بدل سي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه رتان د څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.